درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده او پکې ادبي، کلتوري او فرهنګي رپورټونه او مسایل خپرېږي. خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربن کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې ووځي. او اروپایي ټولنه او برتانیا پر بریکزیټ، یا له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر پلان سلا شول. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د جمهور ریاست د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتره وتختول. دا یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي رادیو ته وویل
مکتب خلاص
کړو، یا ګرکشو دوست مرکشو کم کم ته وایي سویمه خونځه خلاص کړو، کراچۍ چلول د کور د خرڅ لپاره په انتخاباتو کې کار ونیو و سورک لري او دره کلان نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافي ازادي رادیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصون هڅې کوي. دا پروان امنیه کمانډان محمد حافظ ولی زاده ازادي رادیو ته ویلي د قومي مشرانو لخوا ورڅخه وغوښتل شوی چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره د پوځي عملیات نه کوي. ولی زاده زیاته کړې داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره پیسې وغوښتي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د خزانه تاریخي اثر په هنګکان کې ننداري ته کې خودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومند پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومند وویل دا اثر به راتلونکي میاشت چین له موزیمه هنګکان ته یوسو او هلته به یې ننداري ته کې کړو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وینا د باختر د ګنجنی اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یوشمې نور هیوادونو کې هم ننداري ته وړاندې شوي دي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې و. دغلته یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبره اعلان کړه. مایک پینس په انقره کې خبري اعلانو ته وویل چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسؤلې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل دا پروسه هم دا اوس لا پیل شوې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندې. خغلی اوغلو زیاته کړه
پکک یی پیګینن 120 ساعت
چینه دی وای موږ به د سولی چینه عملیات یو سلو شل ساعت ودرو څو د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون زون څخه د وټلو موکي پیدا کړی. دا اوربند نه دی، دا اوربند یوازې د دوو مشو قوو ترمنځ کېږي. موږ یوازې عملیات ځنډوو چې ترهګر ډلې له امن سیمې ووسی. مولود چاو شغلو چې د سوریې په شمال کې وبخی مولود چاو شغلو زیاته کړه چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت د پوینا ودرول شي چې ټول وسلوال په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي. د سوریې دیموکراتیک ځواک چې کوردان مشرک وي په انقره کې په خبرو کې استازې نه درلود او په دې اړه لا تفسیر نه ده کړی. اروپایي ټولنې او د برتانیا لخوا پر بریکزیټ، یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر پلان موافقه شوې. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. د اروپا د پارلمان ووی شخړو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورنۍ پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا دې لپاره لندن د اکتوبر 1.3 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسولی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل دوی دا موافقه باید دا اروپا کمیسون نرو سبا تایید کړي او بیا به د برطانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او تر هغه وروسته به اروپایي پارلمان ته سي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ چې د اروپایي پارلمان استازي به وروستۍ خبره کوي. دا اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر پرون وویل چې مناسب او منصفانه معامله یې کړې. د برطانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې فوق العاده نوې موافقه شوې، خو هغه په کور له غبرګونونو ډېر ډاډ نه لري. د شمالي ایرلینډ ګوند استازي ویلي چې موافقه به تایید نه کړي. او په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استعزا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استعزا په بحثونو کې له مرکزي څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د غړو په غونډه کې دا خبرې کړې چې د ولسمشر د استعزا د امکان په اړه څېړنې کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 25مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستی چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایډن په اړه څېړنې وکړي پلټنې کوي. دا دې ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استعزا بحث راپورته کړی، خو ټرمپ او زیلینسکي ویلي چې داسې خبرې نه دي کړې چې د سوال وړ وي. دا او خبر دوستانو، خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وروسته له هغې چې یوناما په خپل یو وروستي ریپورت کې په افغانستان کې په بېساري توګه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه، د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅه کوي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایل شوي چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول یې د جمهوري ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وسلوالو حملو کې ملکي تلفات د اندېښنې وړ بللې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پرون په یو ریپورت کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 4,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په دې اړه چې د یوناما په ریپورت کې د ملکي تلفاتو په اړه نور څه جزئیات راغلي، د واصل وصال ریپورت اورو.
یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ شوبلې کچا لوړه شوې ده. د یوناما په راپور کې راغلی چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي ښیي چې د تیر کال د همدې درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ شوبله کې 2% زیاتوالی راغلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوی د شمیرونو لمخې د روان کال په 3 میاشتو کې 8,209 تنو ته مرګ شوبله وختي چې پکې 2,503 تنه وژل شوي او 5,606 تنه نور ټپیان شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې څومره کسانو ته مرګ شوبله وختي د 2018 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو له قوله ویل شوي چې د ولسي وګړو د مرګ شوبلې لوړه کچخی چې د جګړې ټولې خلې خواوې باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د یوناما په راپور کې په 13 میاشتو کې د ټولې مرګ شوبلې 25% د حکومت پر وسلوالو مخالفینو، 26% پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوې دي. د یوناما په راپور کې ملکیانو ته د وخت مرګ شوبلې تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر شوې شوی چاودیدون کې توکی یاد شوی چې د ټوله مرکشوب له 200 سلنه جوړوي. بل لامل زمکنۍ جګړې یاد شوی چې د یاد مرکشوب له 90 سلنه او ورپسې هوایی بریدونه دي چې د ټوله مرکشوب له 11 سلنه جوړوي. هڅه مو وکړه په زمکنۍ او جګړو او هوایی بریدونو کې د ملکیانو د مرکشوب له زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر وایي کالی ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوړي، نو بل اړخ ته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مغزوبلي که ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې راوړي. د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د بې مسلکه افرادو او اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته. دغه څو عوامل یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي.
ښاغلی تدبیر د جګړې لاړخونه غواړي چې د جګړې اصولو ته په درناوي سره د ولسي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان کال کې یوازې په سړو سیمو کې 9% زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل 800,090 زده کوونکي په 1398 کال کې ښوونځیو ته جذب شوي دي. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان پوهنې وزارت وایي سږ کال د 22 ولایتونو په سړو سیمو کې شاوخوا 8,200 زده کوونکي چې 3 سلنه انجونې جوړوي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت ویاندی نوری نهزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله زده کوونکو د جذب شمیر سږ کال 80,000 پورته دی. دا وایي الا 800,000 څخه زیات زده کوونکي سږ کال موږ ښوونځیو ته جذب کړي دي. د ګرمو سیمو د زده کوونکو جذب د وږي په 15 پیل شو. اوس 2 میاشتې فرصت لرو. موږ هیله لرو چې د فرصت پای ته رسیدو سره زموږ د جذب 1,000,000 ته پورته شي. اوس مهال د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ په کندهار، هلمند، فراه، لغمان، کونړ، نیمروز او ننګرهار کې روانه ده. د پوهنې وزارت د زده کوونکو د جذب زیاتواله د دې وزارت د عامه پوهاوي او د 1,500 خزینه ښوونکو جذب په 3 کلونو کې یادوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پوهنې وزارت کولی شي دومره شمیر زده کوونکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي؟ د دې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن دړوایي
که دوی ته په هغه وخت کې چې د مالیې وزارت 10,000 بستونه د کال ورکول د 1,500 شاګردانو ظرفیت موجود و. اوس چې د مالیې وزارت په ټولو 5 کلونو 10,000 بستونه ورکړي دي، دوی په کومه امکاناتو 1,500 شاګردان جذبوي؟ زما د نظره دوی باید دقیق ارقام ورکړي او دقیق ارقام په دې معنا دی چې حکومت دوی ته به امکانات ورکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د زده کوونکو د زیاتوالي خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ د پلازمینې کابل په ګډون په ټول هیواد کې 50% ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم مخکې لدې چې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام در واورو، دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2,568 ملکیان وژل شوي او له 5,600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې له ښکېلو خواوو د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یمامتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله ده هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپټمبر تر 1 د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ رسپانی لیکلی په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې وی ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1,104 ملکیان وژل شوي او